د ماښام شپږ بجې سوې درنو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجلې ته په خیر راغلاست. په دې خپرونه کې به بیا هم د افغانستان او د سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. په خپرونه کې به واورئ چې نن لږ تر لږه شل هغه تنکي ځوانان او ماشومان چې له انتحاري حملو سره د ارتباط په جرم نیول سوي وو او د امنیتي ځواکونو په توقیف کې وو خوشي سول. جمهور رئیس حامد کرزي له دوی سره وکتل او ویل کېږي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې به یو شمېر نور هغه کم عمره ځوانان چې په ورته مسأله کې د ارتباط په جرم نیول سوي دي او اوس په توقیف کې دي خوشي سي. په خبرونه کې نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته وایم. اول به جان آقا الکوزی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
اروپای ټولنې د افغانستان د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د لانجې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. جمهور رئیس حامد کرزي نن د ارګ په ماڼۍ کې له هغو شلو ماشومانو سره وکتل چې د ځان وژونکو حملو له ترسره کولو مخکې امنیتي ځواکونو ژوندي نیولي، او د لیبیا په مرکز ترابلس کې د معمر قذافي استوګنځای ته نږدې د نوو جګړو راپورونه خپاره شوي. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. اروپایي ټولنې د افغانستان د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د لانجې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په کابل کې د اروپایي ټولنې خاص استازی او د دې ټولنې د هیئت مشر په یوې مطبوعاتي اعلامې کې ویلي، هیله من ده چې دا پریکړه به روان سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي او ټول اړخونه به یې درناوی وکړي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وروستۍ پریکړې څخه چې له مخې به نهه وکیلان له ولسي جرګې څخه لرې شي او په همدې شمېر معترض کاندیدان به د هغوی ځای ونیسي ملاتړ اعلان کړی و. د یو بل خبر له مخې ولسي جرګې نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې پریکړې سره مخالفت وښود. ولسي جرګې په خپلې عمومي غونډه کې د مسلې په اړه هغه اعلامه یو ځل بیا تایید کړه چې د انتخاباتو د کمیسیون له اعلامې مخکې خپره کړې وه. د ازادي راډیو خبریال وای پولیسي جرګې کې نن په دې موضوع له سره رای وانخیستل شو او د حاضرو وکیلانو په شفاهي هوکړې سره ادارې هیئت خپله پریکړه اعلان کړه. جمهور رئیس حامد کرزي نن د ارګ په ماڼۍ کې له هغو شلو ماشومانو سره وکتل چې د ځان وژونکو حملو له ترسره کولو مخکې امنیتي ځواکونو ژوندي نیولي. جمهور رئیس کرزي له دغو ماشومانو سره د لیدنې پر مهال وویل، ځان وژونکو حملو ته د ماشومانو هڅول د اسلام پر ضد عمل دی. خبري کرزي دغه ماشومانو د ژر تر ژره خوشي کېدو امر وکړ او اړوندو چارواکو ته سپارښتنه وکړه، که چیرې کوم ماشوم خپلې سیمې ته نه ځي په کابل یا بهر کې دی ورته د زده کړې امکانات برابر شي. د دغه ماشومانو څو تنو چې په بېلابېلو پېښو کې نیول شوي وی ویل، په پاکستان کې ورته د ځان وژونکو حملو د ترسره کولو روزنه ورکړه شوې وه. د پکتیا چارواکي وایي نن ماسپښین د دې ولایت د زرمت ولسوالۍ په بازار وتوغندي ولګېدل، درې ملکي کسان یې ووژل او لس نور یې ټپیان کړل. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نادر نوري ازادي راډیو ته د پیښې په تاییدولو سره وویل، ځینې ټپیان چې روغتیایي حالت یې نازک و د ایتلافي ځواکونو روغتون ته رسول شوي او نور په سیمه ییز روغتون کې بسترې دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د معمر قذافي استوګنځای ته نږدې چې د سې شنبې په ورځ یاغیانو نیولی و، نن د نوو جګړو راپورونه خپاره شول. د قذافي څرک نه دی لګول شوی، خو نن یې په یو صوتي پیغام کې د سیمه ییز تلویزیون له لارې وویل، د مرګ یا بری تر سرحده به جګړه وکړي. راپورونه وایي د قذافي ملاتړو ځواکونو او یاغیانو نن ماسپښین په ترابلس کې د قذافي قصر ته نږدې یو په بل باندې د سپکو وسلو، ماشینګړو او توپونو ډزې وکړې. جګړه هغه هوټل ته نږدې شوې چې شاوخوا دېرش تنه بهرني ژورنالیستان پکې بند پاتې دي. د بې سرحده خبریالانو ډله وایي د قذافي ملاتړو وسلوالو د هوټل بهر سنګرونه نیولي او ژورنالیستان وتلو ته نه پرېږدي. د قذافي ویان موسا ابراهیم نن یو سیمه ییز تلویزیون سره د ټلیفون له لارې ژوندۍ مرکې کې وویل، قذافي د یاغیانو په مقابل کې د میاشتو او حتی کلونو مقاومت ته چمتو دی. په عین حال کې د نړۍ مشرانو نن د هغه امکان په اړه غبرګون ښکاره کړ چې د ترابلس په زیاتو برخو باندې د یاغیانو واک ممکن ډېر ژر د قذافي رژیم ختم کړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف نن وویل، مسکو به په هغه صورت کې له یاغیانو سره بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ کړي چې هغوی د یو نوي ډیموکراټیک پیل لپاره د لیبیا د یووالي توان او امکانات پیدا کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ما ژان ژان وایي، پیکینګ په لیبیا کې د سیاسي واک د آرام انتقال هیله مند دی. د روسیا او چین مشرانو په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی نن په پاریس کې د لیبیا د انتقالي شورا له مشر محمود جبرائیل سره ګوري. تمه ده چې سارکوزی به په لیبیا کې له قذافي وروسته حالت کې د سیاسي انتقال په لارو چارو خبرې وکړي. سارکوزی په راتلونکو لسو ورځو کې په پاریس کې د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو غږ کړی تر څو په لیبیا کې د پخلاینې او یو ډیموکراټیک دولت ته د انتقال له عملیې سره مرسته وشي. فرانسه او انګلستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو څخه د لیبیا د شتمنیو په خلاصولو کار کوي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن وویل انګلستان له ملګرو ملتونو او نورو ځایونو سره په تماس کې دی چې د لیبیا د شتمنیو د خلاصولو ته لاره هواره کړي. فرانسې هم تایید کړی چې د دغه کار لپاره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک ته سترګې په لار ده. انګلستان او فرانسه غواړي د لیبیا د میلیاردونو ډالرو قید شوې شتمنۍ باید خلاصې شي چې د دې هیواد د اقتصاد په بیا رغونې، ضروري خدمتونو، په پولیسو او پوځ کې د بدلونونو په چارو کې ورڅخه کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت کې هغه مهال د لیبیا شتمنۍ قید کړې وې چې معمر قذافي د اعتراض کوونکو ټکولو ته ملا وتړله. او د ازبکستان او جنوبي کوریا جمهور رئیسانو نن د شاوخوا 4.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ معاملې لاسلیک کړي. دا معاملې چې په ازبکستان کې د طبیعي غاز د یوې سترې زیرمې د استخراج او یوې کیمیاوي فابریکې جوړول پکې شامل دي. ازبکستان ته د جنوبي کوریا د جمهور رئیس لی میونګ باک د دو ورځني سفر په وروستۍ ورځ نن لاسلیک شوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کیمیاوي فابریکې په جوړولو به 2.6 میلیارد ډالر ولګیږي. ازبک چارواکی وای ازبکستان ته د جنوبی کوریا د جمهور رئیس لی د دو ورځني سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ، انجینرۍ او ساختماني سکتور په برخو کې له 10 زیات تړونونه لاسلیک شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او دقیقه سوې د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله اوري. دغه پښتو خبری مجله ز فرشته جلال زی او را سره تای روشان او نور ټول ملګری همکاران په ګډه وړاندې کوو. په خبرونه کې بواوري چې جمهور رئیس حامد کرزی نن له هغو تقریبا 10 ماشومانو او 9 ځوانانو سره وکتل چې امنیتي ځواکونو د انتحاري حملو د ترسره کولو څخه د مخه نیولی وو.
ګل خان د پلار نوم شاګل ده. پلار زه واستولم پاکستان ته. هلته په مدرسه کې زما کا واچولم. سبق مې میا شول. بیا دغه بعد یو 15 دانې باندې صدري واغستلې.
جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې دغه یو شمیر نور تنکی ځوانان او ماشومان به هم په راتلونکو څو ورځو کې خوشی سي چې اوس مهال د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي. دوی څخه ډېر ویل چې په پاکستان کې یې په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. په خبرونه کې به د افغانستان د ولسي جرګې د نننۍ غونډې له جریان خبر سي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا شوی اعلان غیر قانوني بللی دی. د افغانستان له حکومت سره به د امریکا د مرستو د نړیوالې ادارې د تازه کومکي پروګرامونو له جزئیاتو خبر سي. او په نړیوالو مسایلو کې د لیبیا حالاتو ته کتنه لرو. د لیبیا د رژیم مشر معمر القذافي لا تر اوسه هم لا درک دی. قذافي دغه خبرې نن له یو نامعلومه ځای څخه په خبرو سوي ویډیو کې کړی او پر خلکو یې د مقاومت غږ کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی نن له هغو لږ شلو ماشومانو او نویو ځوانانو سره وکتل چې تر انتحاري حملو دمخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي وو او په توقیف کې وو. جمهور رئیس کرزی وویل انتحاري حملو ته د ماشومانو استول د اسلام خلاف کار دی. د وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو شمیر نور دغسې تنکي ځوانان او ماشومان چې د انتحاري حملو د ترسره کولو څخه دمخه نیول سوي او په توقیف کې دي خوش سي. د ازادي راډیو خبریال له کابل پر دې مسله رپورټ لري.
ولسمشر کرزی له دغو 10 تنو ماشومانو او تنکي ځوانانو سره د جمهوري ریاست په انګړ کې ولیدل او د هغوی له ژبو څخه یې واورېدل چې څنګه په افغانستان کې د ځانوژونکو حملو ترسره کولو ته چمتو شوي وو. د دغو ماشومانو او تنکي ځوانانو عمرونه له 8 تر 13 کلونو پورې وو او په تیره څه موده کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. دغو ماشومانو ویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا او په پاکستان کې په دینی مدرسو کې دوی د تحصیل کول شوی چې په افغانستان کې ځانوژن کې حمله تر سره کړی.
گل خان د پلار نوم شاګل ده. پلار زه واستولم پاکستان ته. هلته په مدرسه کې زما کا واچولم. سبق مې میاشول. بیا دغه بعد یو 15 دانې باندې صدرې واغوستلې. راوستول په افغانستان ته. بیا ما ته ورل د جمعې په شپه باندې په تاب باندې صدرې اغونزو. شه ثواب هم لري. خارجان ته چې تور ورسېږي. خارجان کې به مشلي ته به بیرته روان سي.
په دې شل کسیزه ډله کې څو تنه اته نه او لس کلن ماشومان، څو تنه یولس دولس او دیارلس کلن، او دغه راز یو شمېر نورو یې له څوارلسو څخه تر اتلسو کلونو پورې عمرونه درلودل او هر یو دې ته لیواله وو چې ژر خوشي شي. په دوی کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان هم وو چې هغوی ویل دوی نه غوښتل چې ځان وژونکي حملې ترسره کړي، بلکې د دوی په خبره داسې درمل ورکړل شوي چې ځان وژونکو حملو ته یې چمتو کړي وو. یو تن چې سمیع الله نومېده او شپاړس کاله یې عمر درلود، له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې دا تایید کړه چې ده ته هم درمل ورکړل شوي وو.
زه خو روغ جوړم الحمدلله. بس دغه پیشکاری ماته کړی.
څه اثر در باندې رتی پیشکاری ستر پای؟
بس سر میم ګرځید پزان او د خبره میم ځان سره کول بالکل پزان نه پیدلم.
ری بس څنګه زین را خلاص پدې زه
ما د ویل ته انتهاری د ځان تشویق کو بس جنت ته زی او خوري دی تل توس مونږ پیغمبرانو دا کار کړی صحابه دا کار کړی دا زه به دینه ولو ډیر خوشاله یم.
جمهور رئیس کرزی له دې ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره په غیږ روغبړ وکړ، په ډیر محبت او صمیمیت ورسره خبرې وکړې او هر یو سره چې غږېده ورته د زوی خطاب کاوه. ولسمشر کرزی له دوی سره د خپل خبرو په یو برخه کې وویل:
پاکستان نور وطنونه خپل تا غونج بچي ډاکټر کوي، انجینر کوي، تعلیم پکوي، ځان ته خیر سړک جوړي، مکتبونه جوړي، اټم بم جوړي، زما او ستا بچي انتحار د خپل وژنو ته تشویق کوي. بدبختی، مصیبتی، فقری او دو پردو غلامی دا جی خوش ده چه افغانستان تل ده خارجانو تر لاس لانگی بید که غربی خارجی ده که آسیایی خارجی ده او که غاری چه آزاد سو پرخپر شو سو او ماریو نبای تعلیم لاره او خدمت ده وطن لاره.
د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف او په دینی چارو کې د ولسمشر کرزی سلاکار مولوی نعمت الله شهرانی هم دغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته توصیه وکړه او هغوی ته ویل چې مسؤلیت ځان وژونکي او نورې حملې نه بلکې سبق ویل دي. سارا لدی چې د غونی ولشو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ویل چې دوی تر ډیره د وسلوالو طالبانو لخوا او په پاکستان کې ځمژونکو حملو ته حسول شوی بو، خو وسلوالو طالبانو څو ځلی ویلی چې دوی په دې ډول حملو کې ماشومان نه کاروي. دغه راز پاکستان هم ډیر کله دا رد کړی چې ګوندې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي، خو افغان حکومت په دې برخه کې پاکستان پټ بولی او په دې وروستیو کې ناټو او لویدیځو هیوادونو هم په ازغرده پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې او ویلي دي چې باید د تروریزم پر ضد مبارزه کې ریښتینی او عملي ګامونه اوچت کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو تاسو ډیر اسانه پر انټرنیټ اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com. ازادي رادیو پر فیسبوک هم شته، نو تاسو چې په هر طریقه رادیو اسانه پیدا کولای شئ زموږ سره یوځای شئ. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په اړه بحث وسو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړې چې پر اساس یې لږ تر لږه نه تنه وکیلان په انتخاباتو کې د درغلیو په خاطر له جرګې څخه ایستل کیږي غیر قانوني وبلله. تر دې مخکې معترضو کاندیدانو او د ولسي جرګې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف له دې پریکړې سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. حمید مومند په دې اړه رپورت لري.
د هیواد ولسی جرګې د انتخاباتو د کمیسیون له پریکړې سره خپل سخت مخالفت څرګند کړ او د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون پاړه په خپل مخکنی مسابقه ټینګار وکړ. په دې مسابقه کې چې د کمیسیون له پریکړې نه مخکې خبره شوې وه، د انتخاباتو پروسته او نتایجو کې بدلون د اساسي قانون په خلاف عمل بل شوی وو. ولسی جرګه د چهارشنبه پورس په خپل عمومي غونډه کې د کمیسیون پریکړه غیر قانوني وبلله او د هغې له پلي کولو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د جرګې دویم مرستیال احمد بهزاد د وکیلانو له بحثونو وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې دې جرګې ته یوازې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د منلو وړ ده او په هغې کې هیڅ ډول بدلون نه مني. دی وایي موږ یو ځل بیا دا اعلان کوو چې د جرګې په غړو کې د اتلون بدلون په اړه د انتخاباتو د کمیسیون په ګډون د هرې ادارې پریکړه غیر قانوني بولو. د دې ترڅنګ دا هم وایو چې د ولسي جرګې د نهو غړو د بدلون په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه هیڅ ډول حقوقي اړخ نه لري او غیر قانوني ده چې د ولسي جرګې لخوا نه منل کېږي او بې اعتباره ده. د ولسي جرګې لخوا دا دریس په داسې حال کې بیا تکرار شوی چې د انتخاباتو د کمیسیون مشر د خپلو څېړنو د نتایجو د اعلانولو په مهال هیله څرګنده کړې وه چې نوي وکیلان به پرته له کومې ستونزې جرګې ته ور وپېژندلی شي. تر دې مخکې ولسي جرګه د انتخاباتو د لانجې په سر په دوو ډلو ویشل شوې وه چې یوه یې په جرګه کې د بدلون سره مخالفه او بل یې بیا پلوي کوله. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف دا پریکړه غیر قانوني بلله او د هغې له پلي کولو سره خپل سخت مخالفت څرګند کړی، خو اوس داسې ښکاري چې د اصلاح غوښتونکو ائتلاف هم چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پریکړې کولو ملاتړ کوه په خپل دریځ کې نرمي راوستلې. د دې ائتلاف یو غړی سید محمد عالمی بلخی هم په خپلو خبرو کې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه د حقوقي او قانوني اړخه نیمګړې بلله. د د اصلاح غوښتونکو په استازیتوب د روانې لانجې د حل لپاره یو وړاندیز وکړ او ویویل
فیصله مجمع پارلمانی اصلاح طلبان ایست کې از رئیس به جامعه
دی وای د اصلاح غوښتونکو د پارلمانی مجمع پریکړه دا ده چې لولس مشر نه دی غوښتلی شي چې هغه وکیلان چې په نه حق ډول زیانمن شوي باید د هغوی د حیثیت اعاده وشي. د دوی د حیثیت د اعاده او رضایت د ترلاسه کولو له لارې د روان بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. د غوښتنه په داسې حل کې شوه چې افغان حکومت لا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د دې برخلاف ملګرو ملتونو ملاتړ کړی. بل لور ته معترضه کاندیدان چې د ځانګړې محکمې د حکم پلي کول غواړي ولسمشر ته په خپل واضح پیغام کې ویلي دي چې یا دې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي او یا دې هم استعفا ورکړي. د معترضه کاندیدانو په وینا د انتخاباتو کمیسیون دا پریکړه د یوناما او د ځینو لیدیځو هیوادونو د سفارتونو په لمسون کړې او غواړي په دې ډول په افغانستان کې د بحران پراخېدو ته لمن ووهي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس مولوی فضل احمد مانوی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه پریکړه دوی د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د رواني څو میاشتنۍ لانجې د پای ته رسولو لپاره او د افغانستان د خلکو د ملي ګټو لپاره پام کې نیولو سره کړی ده. مانوی وویل په داسې حال کې په دې مسله کې هیڅ هغه معامله په پام کې نه ده نیول سوی چې هغه د افغانانو په حقونو تیری وګڼل سي او د زیاته کړه چې داسې ویره یې درلوده چې که دا پریکړه ونه کړي نو د ولسي جرګې د انتخاباتو پر نتایجو دغه روانه لانجه شي کلونه کلونه اوږده سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د مرستو نړیوالې ادارې د افغانستان له حکومت سره نن د 1 میلیارډ امریکایي ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا چې دغه مرستې به په کومو برخو کې مصرف سي په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له کابل رپورت لري.
افغان چارواکو وویل دا لومړی ځل دی چې یو بهرنۍ اداره د دوی د مالی مرستو د زیاتې اندازې د لګولو واک افغان حکومت ته ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیایي ادارې عمومي مشر راجیف شاه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره د 1 میلیارډ او 300 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په همدې ورځ په کابل کې افغان او امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره د برېښنا د ویش او کنټرول یو مرکز هم پرانیست. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې د افغانستان د اوبو برېښنا او مالی وزیران او په کابل کې د امریکا سفیر راین کراک حاضر وو. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیایي ادارې عمومي مشر راجیو شاه ژمنه وکړه چې د دوی مرستې به په راتلونکي کې هم له دې هیواد سره جاري وي. ښاغلی راجیو شاه وویل د وویل موږ ژمنه کړې او دا کار ترسره کوو. نن د برېښنا د کنټرول او ویش د مرکز د پرانیستو شاهدان یو. دا مرکز یو مثال دی او غواړو نه یوازې په دې برخه کې بلکې د دې هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په نورو سکتورونو کې هم د لا مرستو ژمنه کوو. د افغانستان د برېښنا د ویش او کنټرول مرکز چې په دې وروستیو کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي او تخنیکي مرسته د کابل ښار د ترخیلو په سیمه کې جوړ شوی کولی شي چې په هیواد کې ټول حرارتي او وارداتي برېښنا کنټرول او د ضرورت په وخت کې د هیواد په مختلفو سیمو او ښارونو وویشي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د مرکز د اهمیت او فعالیت په هکله وویل.
این یک مرکز بسیار مهم است که کنترل برق از این مرکز به برشنا بسیار آسان بساد.
دوویل دا یو مهم مرکز ده چه ده برخنا ویش آسانه بی. وارداتی برخنا چه لشمال سخرازی پو ولسو سب ستیشنونو که پخطوگ کنترول اوله او ویشله شی. او پا پام که ده چه ده ستیشنونو شمیر دو سلوی خطو تا ورسه او. دازمونگ لوی ضرورتو او منانا کهوم چه امریکامو دا ضرورت پوره کر. د اوبو او برېښنا د وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې په کورنۍ حرارتي برېښنا سربیره له ازبکستان څخه هم برېښنا واردېږي چې تخنیکي چارې تر ډېر ځایه بشپړې شوې او د کابل په ګډون یې په څو لویو شمالي ښارونو کې د برېښنا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې د 1,300,000,000 ډالرو په مرسته کې افغان حکومت کولی شي چې سباندې 900,000,000 ډالر یې د دولت د بودیجې له لارې ولګوي. ده وویل د دې مرستې زیاته برخه به د برېښنا د تولید او په دې لاره کې د ظرفیتونو په لوړولو او د شبکو په جوړولو ولګیږي. د دې هلو ځلو سره سره خلک شکایت کوي چې ولایتونه او لرې پرتې سیمې لاسه چې د کابل ښار څیرمه سیمې هم برېښنا نه لري. خو د اوبو برېښنا وزیر وایي چې اوس مهال له ضرورته زیاته برېښنا لري خو د رسولو تخنیکي چارې لا بشپړې شوې نه دي. دې هیله ښیي چې په لږه موده کې به روانه چارې سرته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د پوهنې وزارت وایي په افغان کابل کې د خصوصي ښوونځیو او انسټیټیوټونو د تعلیم د کیفیت او د نصاب ارزیابي پای ته رسولې ده او په دغه ترڅ کې یې لږ تر لږه 10 ښوونځي تړلي دي او ځینې نور یې د تعلیق په حال کې دي چې پریکړه به ورباندې وسي. خو د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي د ښوونځیو تړل د ستونزې حل نه دی، باید د پوهنې وزارت د کیفیت په شوالي کې مرسته ورسره وکړي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د بیارغونې په ترڅ کې د نجونو د لیلیې نوې ودانۍ بشپړه سوه او د پوهنتون مسؤلینو ویلي چې د دغو ودانیو پر جوړېدو د مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت لخوا 3,300,000 امریکایي ډالره مصرف شوي دي. په دغه لیلیه کې تقریبا 1500 نجونو ته د اوسېدو لپاره امکانات برابر شوي دي. دغه ټول رپورټونه به په نورو خپرونو کې درته وړاندې کړو. اوس راځو د افغانستان د ملي پولیسو په ارتباط د رویټرز اژانس یو ځانګړي رپورټ ته. په دغه رپورټ کې د رویټرز اژانس وایي چې د افغان ملي پولیسو په لیکو کې په فساد او د دوی لخوا د خلکو سره د زور زیاتی پیشو تر کومه حده افغانان متاثر کړی دي. په دغه راپور کې راغلي سره لدی چې د افغان پولیسو پر روزنه میلیاردونه ډالر بهرنی مرستې مصرف شوی خو په پولیسو کې کوم څرګند پرمختګ نشکاری. دغه رپورت اجمل اند لوستای او مهمه برخه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری اژانس د یو 20 کلن افغان ټیکسي چلوونکي محمد جاوید امریکی سکوي چې د یو پولیس لخوا پرته له کوم څرګند دلیل په ډزو وشل شوی دی. که څه هم د کابل پولیس وایي چې دا یوه تصادفي پیښه وه او په کې لاس لرونکی پولیس وسپندې دی، خو د وژل شوي ټیکسي چلوونکي کورنۍ وایي دوی باوري نه دي چې د جاوید قاتل بندي دی او کازاد. د رویټرز خبری اژانس وایي د امیری وژل کېدل د افغان پولیسو په لیکو کې د پراخ فساد او د خلکو په وړاندې د زور زیاتی یوه وړه نمونه ده چې هغه میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرستې تر پوښتنې لاندې راولي چې تر اوسه پورې پر افغان پولیسو لګېدلې دي. ویل کېږي چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د افغانستان د ملي پولیسو پر روزنې او تجهیز 29 میلیارده ډالر لګېدلي. دا په داسې حال کې ده چې بهرني ځواکونه غواړي د خپلو وتلو او افغان لوري ته د امنیتي چارو د مسؤلیت د سپارلو په درشل کې د افغان پولیسو پر روزنه او تجهیز نور لګښت هم وکړي. د رویټرز خبری اژانس وایي که څه هم د افغانستان د پولیسو له لیکو څخه تېښته زیاته ده، خو دا مهال د دوی شمیر 1,02,000 ته رسیږي. د رویټرز خبری اژانس زیاتوي په پولیسو کې په نشه یي موادو د معتادو کسانو شمیر هم زیات دی. د نړیوال کړکیچ په نوم ډله وایي سره له دې چې افغان پولیسو ته روزنه ورکول کېږي، خو دوی او نور امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې قانون عملي کړي، بغاوتونه وځپي او نظم ټینګ کړي. د دې ډلې په وینا افغان امنیتي ځواکونه دا کاران په هغه سیمو کې هم نشي کولی چې څو میاشتې مخکې د امنیت چارې ورسپارل شوي دي. ویل کیږي چې افغان پولیس له 10,000 تر 13,500 افغانیو پورې میاشتنی تنخواه اخلي، چې دا د ګڼو عادي افغانانو د میاشتنی عاید په مقایسه ډېرې پیسې دي. د رویټرز خبری اجانس د ملګرو ملتونو د یوې سروې په حواله وایي چې له 50 څخه 3 افغانان پولیسو ته د رشوت خورو په سترګه ګوري. له 4 څخه 1 تن وایي چې پولیس د نشه یي موادو د کارولو پر مهال لیدلی، او تر نمایي زیات افغانان وایي د پولیسو څخه شکایت ستونزه نور هم درته غټوي. د رویټرز خبری اجانس د کابل د بازارونو د یو شمېر هغو کسانو له خولې چې د لارې پر سرونو سودا خرڅوي وایي دوی اړ دي چې هره ورځ پولیسو ته یو اندازه ټاکلې پیسې ورکړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د احصایې او تحلیل د څانګې مشر جنرال محمد رحیم حنیفي د رویټرز خبری اجانس ته ویلي د 2010 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې تر اوسه 200 پولیس په وژنو تورن شوي، تر 4,500 زیات په نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي، او په دې برخه کې لوی څارنوالۍ ته تر 3,000 زیاتې دوسیې استول شوي دي. څېړونکي بې سوادي، د تنخواګانو کموالی، د نوو جذب شوو پولیسو لپاره د روزنې د دورې لنډوالی، او تر ټولو مهمه دا چې د قانون څخه د تیښتې توانایي لرل هغه سببونه بولي چې د افغانستان په ملي پولیسو کې فساد او د خلکو په وړاندې زور زیاتي ته لاره هواره کړې ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
او سم راځو د لیبیا حالات ته. په لیبیا کې د رژیم ضد مخالفینو جګړه لا هم روان دي، او رپورټونه وایي چې تر اوسه هم لا د معمر القذافي ځای نه دی موندل سوی. د نن د یوه نامعلوم ځای څخه یو ویډیویي پیغام خپور کړی، او په هغه کې پر خلکو غږ کړی دی چې وسلې واخلي او وجنګیږي. د لیبیا حالاتو ته احمد شیبر کتنه لري.
داسې ښکاري چې د لیبیا مشر معمر القذافي په تیښته دی، خو مخالفت یې پر ځای دی. د خپلو ملاتړیو غوښتل چې د ده په وینا له ترابلسه د موږکانو جرړې وباسي. قذافي دا خبره وروسته تر دې وکړه چې یاغیانو په ترابلس کې د ده استوګنځی باب العزیزی ونیو. په ترابلس کې او له ترابلسه بهر ټول قبایل، ځوانان، مشران، ښځې، نارینه او وسلوال باید په ترابلس برید وکړي. هغه سیمې وپلټي چې هلته خاینان او موږکان شته. هغوی به په ډله ییز ډول تاسو ووژني او سپکاوی به مو وکړي. د قذافي پیغام نن د ارای په نوم یوه سیمه ایز تلویزیون خپور کړ. قذافي په دې پیغام کې ادعا وکړه چې دی د سیشن بی پورس د ترابلس په کوڅو کې وګرځېده پرته له دې چې څوک یې وپیژني. قذافي همداراز وویل چې د لیبیا ځوانان ولیدل چې د ترابلس دفاع ته چمتو. قبایل په ترابلس کې او له ترابلسه بهر همداراز د ترابلس هغه استوګن چې قبایل نه دي باید خپلې سیمې پاک کړي او د ترابلس ښار هم پاک کړي. لویدیزو خبریالانو په ترابلس کې وویل چې کله پرون یاغیان د قذافي استوګنځي ته په باب العزیزیه کې ورننوتل نو لوټ تالان پیل شو. وسوال هغه خیمه هم وسوسوله چې هلته قذافي محکمه جوړه کړې وه. یو شمیر پخوانی چارواکي وایي چې باب العزیزیه داسې ځای دی چې له هغه تونلونه هرې خواته غځېدلی دي چې له دغو لارو په اسانۍ قذافي تښتېدلی شي. لا هم د لیبیا دوه مهم ښارونه د قذافي له ملاتړیو سره دي. د قذافي د زوکړي ښار سرت چې د ترابلس په ختیځ کې د مدیترانې پر غاړه پروت دی، او د ترابلس په جنوب کې په دشته کې د سبها په نوم ښار. د سبها ښار د لیبیا د هوایي ځواک مرکز دی او هلته ډېر پوځي تأسیسات دي. د سبها ښار ته که چیرته قذافي ځان ورسوي نو بیا په اسانۍ کولی شي چې د دشتې له لارې ګاونډیو هیوادو نایجر یا چاد ته واوړي. یاغیانو د سرت د ښار له استوګنو سره خبرې پیل کړي دي څو له جګړې پرته تسلیم شي. د سبها د ښار په اړه د لیبیا د ملي انتقالي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل تېره شپه وویل چې هلته د قذافي له ملاتړیو سره جګړه روانه ده.
جنوبنا لا ننسى ونحن في غمره انتصاراتنا هذه الليله.
د وی موږ چې نن شپه د دې جګړې د بریالیتوب په درشل کې یو، د جنوب خوا به هیر نه کړو. د جنوب د لوري د بریالیتوب مرحله نه ده بشپړه شوې. نو د قذافي شریر ځواکونو نن د سبها پر ښار سخت ډزې وکړې. ورونو او خویندو، زه نه غواړم چې دا هیر کړم چې سبها او د جنوب نور ښارونه هیر کړو، هغه ښارونه چې لا هم نه دي آزاد شوي. بل لور ته رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسیې ولسمشر دیمیتر مدفیدف له معمر القذافي او د لیبیا له یاغیانو نن وغوښتل چې جګړه ودروي او خبرې سره وکړي. وروسته تر دې چې قذافي په ترابلس کې ترې تم شو، دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر دیمیتر مدفیدف د لیبیا په اړه خبرې کوي. میدویدف لدوارو لوری اوغشتل چه ستونزی ده خبرو للاری هواری کری. اسوشیتیت پرس آژانس بیا پا بروکسل که ده ناتو ده یو مسئول پا وینا چرگندوی چه ده خطرون اوز پر ده پلان غور کبی چه چرنگ پلی بیا که سول او سبا تینگ دایشی او ناتو پا ده برخه که سمرستا کولیشی.
د لیبیا پر حالات مو وروستي معلومات واوریدل. ترنو دوستانو پروګرام چې د نن ورځې وروستي پښتو خبرې مجله وه پای ته ورسېده. زه فرشته جلال زی سره تایر روشان او د دې پروګرام ټول همکاران اجازه غواړو. بیا به مو بله خبري مجله کې مو زرغونه منګل در سره ده. خو یو یادونه کوم، د روژې څلورویشتمه ورځ همدا دی تقریبا په تېرېدو ده او اختر ته د ګوتو په شمار څو ورځې پاتې دي. نو له ازادي راډیو به د اختر په مناسبت ځانګړي پروګرامونه درته خپاره سي.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبه را گذشتانده باشین و روزه و نمازهای امروزتان هم قبول شده باشد. تا پایان این مجله خبری با شماستم. در جریان ای نیم ساعت میشنوین که اتحادیه اروپا هم موضع خود در زمینه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز داشته و از این فیصله حمایت کرده. هم میشنوین که رئیس جمهور کرزی امروز با چندین تن از اطفالی که در جریان تلاش حملات انتحاری دستگیر شدند دیدار داشت و به خاطرات اونا گوش داد.
بعد ما ده پیشکاری وکړه. دا وزه خرو جوړ الحمدلله بس ده پیشکاری ما ده کړی.
څه اثر در باندې تی پیشکاری ستر باندې؟
بس سر میم ګرځید بزانو د خبره میم ځان سره کولی بالکل بزان نه پیدلم.
موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز برای 9 تن از کاندیدان معترض اسناد وکالت توزیع کرد. رئیس جمهور کرزی حمله راکتی در ولایت پکتیا را با شدت تقبیح کرده است و درگیری ها میان مخالفین و نیروهای وفادار به معمر قذافی در پایتخت لیبیا ادامه دارد. این هم مشروعی خبرها. اتحادیه اروپا حمایتش را از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده است. رئیس اتحادیه اروپا با پخش خبرنامه گفته است آنها امیدوارند که این فیصله به بحران جاری در افغانستان نقطه پایان بگذارد. ویگاتس اوشاتسک همچنان گفته که آنها امیدوارند تا به این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان احترام گذاشته شود. سازمان ملل متحد نیز دیروز از سلب صلاحیت 9 عضو ولسی جرگه و برنده اعلان شدن 9 تن دیگر از نامزدان معترض استقبال کرده بود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 9 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال که سوی کمیسیون برنده اعلان شدند اسناد وکالت توزیع کرد. این اسناد امروز در یک نشست خبری از سوی مقام های کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار این 9 نفر گذاشته شد. کمیسیون انتخابات بر روز یکشنبه هفته جاری محمود خان سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، آجی آشاق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمید الله توخی، نثار احمد غوریانی و رحیمه جامی را برنده انتخابات پارسال معرفی کرد و در عوض حق وکالت را از 9 وکیل ولسی جرگه گرفت. در این حال ولسی جرگه افغانستان با فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر مخالفت کرده و آن را غیر قانونی خوانده است. رئیس جمهور کرزی حمله راکتی در ولایت پکتیا را با شدت تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، چاشت امروز در بازار ولسوالی زرمت این ولایت 7 راکت اصابت کرد که در نتیجه 3 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حامد کرزی این حمله را وحشیانه خوانده و عاملین آن را دشمنان مردم افغانستان دانسته است. تا هنوز مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دستور رهایی شمار از اطفال را صادر کرده که پیش از اجرای حملات انتحاری گرفتار شدند. در حدود 20 تن از کودکان که به گفته خودشان آموزش‌های تروریستی را در پاکستان فرا گرفتند، امروز در ارگ ریاست جمهوری به خبرنگاران نشان داده شدند. رئیس جمهور کرزی به سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان وظیفه داده تا پیش از عید سعید فطر تعداد از آنها را به خانواده‌هایشان تسلیم کند. آقای کرزی از اطفال خواسته تا دیگر فریب مخالفین را نخورند و برخلاف امنیت و ثبات افغانستان نکنند.
در مابین ماجد بردن این تو بچه ها رو بازی رو دادن. این دشمن های اسلام است اونهایی که کار میکنن. دشمن اسلام بچه ها رو میبرن در مابین مسجد که مردم نماز میخوانه، نماز جمعه رو میخوانه، منفجر میسازن، نماز خانه میکشن. این به این خاطر است که اسلام بدنام شوه. این به این خاطر است که مردم از اسلام روی بگردانن. برای جهاد و برای زگپا نیست، برای مسلمان کشیست.
به گفته مقام های افغان، شماره از این اطفال در پاکستان شیوه اجرای حملات انتحاری را فرا گرفتند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا با منظور گسترش سیستم انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان برای 3 شرکت خصوصی مخابراتی در کشور 5 میلیون دلار کمک میکند. قرار است پس از گسترش این سیستم، شرکت مخابراتی اتصالات برای تحویلی صرفیه های برق با شرکت برشنا همکاری کند، شرکت مخابراتی MTN معاش های معلمان و کارمندان وزارت معارف را بپردازد و شرکت مخابراتی روشن با نهادهای قرض دهنده برای زنان تجارت پیشه همکاری کند. این برنامه به طور آزمایشی در 10 ولایت و 10 ولسوالی افغانستان عملی خواهد شد. این هم در منطقه و جهان. درگیری های تازه در نزدیک ارگ معمر قذافی در پایتخت لیبیا ادامه دارد. بابل عزیزیه که گفته می شود قذافی در آن مخفی بود، دیروز توسط مخالفین حکومت لیبیا تصرف شد. خبرنگارانی که در شهر طرابلس حضور دارند می گویند که نیروهای وفادار به قذافی و مخالفین چاشت امروز با سلاح های سبک، راکت و هاوان در نزدیک ارگ سابق قذافی با هم درگیر شدند. این نبردها همچنان در نزدیکی هتل ادامه دارد که گفته می شود در حدود 30 خبرنگار در آنجا گیر ماندند. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز گفته که نیروهای وفادار به قذافی که در بیرون این هتل سنگر گرفتند، به این خبرنگاران اجازه بیرون شدن نمی دهند. در این حال رهبران جهان امروز عکس‌العمل‌هایی در مورد لیبیا و آینده این کشور از خود نشان دادند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته که مسکو تامین روابط دیپلماتیک با مخالفین حکومت لیبیا را بررسی می کند.
Если у повстанцев хватит силы духа и
اگر مخالفین توانایی و فرصت متحد ساختن لیبیا را برای یک آغاز استوار بر پایه‌های دموکراتیک داشته باشند، ما قطعاً ایجاد روابط مناسب با آنها را بررسی می‌کنیم. در این حال نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هم در مورد آینده لیبیا خانه برگزاری یک کنفرانس بین المللی در پاریس شده است. همزمان با این گزارش شده که فرانسه و بریتانیا روی رفع تحریم دارایی‌های لیبیا کار می‌کنند که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال منجمد شدن قرار گرفته بود. در این مورد امروز ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا خبر داد. جزئیات در مورد تحولات لیبیا در ادامه امین مجله خبری. کرملین میگوید رهبر کره شمالی حاضر است که روی مسئله هسته این کشور مذاکره کند. به گفته مقامات روسی، کیم یونگ هیل در جریان سفرش بر روسیه گفته که اگر مذاکرات شش کشور بزرگ جهان با کره شمالی از سر گرفته شود، حاضر است آزمایش راکت‌های هسته‌ای اش را متوقف سازد. ناتالیا تیماکوفا سخنگوی کرملین میگوید در جریان دیدار امروز رهبر کره شمالی با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش آماده است بدون هیچ گونه پیش شرط به مذاکرات بازگردد. دیمیتری مدودف گفته که دیدار و گفتگوهای امروز با کیم یونگ هیل رهبر کره شمالی سازنده بود. ازبکستان و کره جنوبی امروز قراردادهای تامین انرژی را به ارزش 4.1 میلیارد دلار امضا کردند. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان این پروژه ها را در روابط کشورش با کره جنوبی بی‌نظیر خوانده است. این قراردادها امروز میان کریموف و لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی در تاشکند امضا شد و مهمترین آن در بخش پروژه گاز است که 2.6 میلیارد دلار روی آن مصرف می شود. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان گفته که کشورش منابع طبیعی بزرگ خود به شمول نفت، گاز، یورانیم، فلزات قیمتی و پروژه های تولید موتر، صنعت کالا و خدمات مخابراتی را در اختیار کره جنوبی برای سرمایه گذاری قرار خواهد داد. مقامات ازبکستان گفتند که به صورت دستجمعی 23 قرارداد به خاطر افزایش روابط اقتصادی و فرهنگی در جریان سفر دو روزه رئیس جمهور کره جنوبی به تاشکند امضا شده است و اوکراین امروز 20مین سال روز استقلال خود را تجلیل کرد. ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور این کشور در مراسمی که به همین منظور در نزدیک دریای دنیپرو برگزار شده بود شرکت داشت. قرار بود رسم گذشت نظامی هم به همین مناسبت صورت گیرد، اما به خاطر صرفه‌جویی 20 میلیون دلار این رسم گذشت لغو شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا حمایتش را از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز داشته است. رئیس جمهور افغانستان امروز با چندین تن از اطفال که در جریان تلاش حملات انتحاری دستگیر شدند دیدار نموده و بیانات داشت.
بچه‌ها را می‌برند تا مابین مسجد که مردم نماز می‌خوانند، نماز جمعه را می‌خوانند، منفجر می‌سازند و بازخوان را می‌کشند.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که شماری از مقامات دولتی کوشش میکنند تا جلو پروسه ثبت دارایی های کارمندان عالی رتبه دولتی را بگیرند.
ما میفهمیم که در ثبت از سهلنگاری ها، روستر کردن ها و به شکل از اشکال بانگیری ها صورت میگیرند.
در موضوعات بین المللی از جنجال های شرق میانه میشنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، یک روز بعد از استقبال سازمان ملل متحد از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اتحادی اروپا هم موضع خود در زمینه روشن ساخته و از این فیصله حمایت کرده. اتحادی اروپا با پخش خبرنامه گفته امیدوار است تا این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به بحران موجود در افغانستان نقطه پایان بگذاره. در این مورد ساعت پیش خبرنگار رادیو آزادی در کابل احمد جعفر احمدی از استودیوی کابل به ما به طور مستقیم چنین معلومات داد.
شزی اعلامیه به نقل از رئیس و نماینده خاص اتحادی اروپا در افغانستان گفته شده که اتحادی اروپا امیدوار است تا به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات احترام گذاشته شود. ویگاتس اوشاتس کس رئیس و نماینده اتحادی اروپا در اعلامیه گفته که با درک مسئولیت های قانونی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تصمیمی که کمیسیون در جهت راه یافتن 9 تن از کاندیدای معترض به ولسی جرگ گرفته استقبال میکنند و وی ابراز امیدواری کرده که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بحران سیاسی جاری را در کشور پایان ببخشد. در خبرنامه‌ای که از طرف اتحادیه اروپا منتشر شده آمده که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مورد تایید کشورهای عضو ای اتحادیه است و ای کشورها انتظار دارند تا قوای سگانه دولت در راستای تأمین ثبات در کشور به طور مشترک عمل بکنند. البته پس از اعلام روز یکشنبه فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، اتحادیه اروپا دومین نهاد خارجی است که از این فیصله حمایت میکنه. قسمی که شما در مقدمه گفتین، دیروز سازمان ملل متحد هم اعلامی پخش کرد و درو از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر رایافتن 9 کاندید معترض به ولسی جرگه و سلب شدن صلاحیت 9 عضو مجلس استقبال کرده بود. مقام های سازمان ملل متحد افغانستان هم به این باور هستند که این فیصله میتونه معضل انتخابات را از میان برداره.
ژکتر جان، در حالی که مقامات خارجی در مورد این فیصله کمیسیون انتخابات اکثر عمل نشان دادن، اما ریاست جمهوری افغانستان تا حال در این زمینه سکوت اختیار کرده. دلیل این خاموشی چی است؟
بله، تا حال به طور رسمی علت ای سکوت که شما در موردش صحبت کردین روشن نشده، اما شماری از کارشناسای افغان میگن که چون موضوع بسیار حساس است و تا زمانی که موضع جامعه بین المللی به طور کامل در این مورد روشن نشه، رئیس جمهور از تبصره در این مورد همچنان خودداری خواهد کرد. البته برخی از منابع حکومتی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احتمال میره فردا رئیس جمهور موقف رسمی خود را در این زمینه اعلام بکند. آقای کرزی و اطرافیاش در حال در ارتباط با فیصله کمیسیون مستقل انتخابات سکوت اختیار کردند که شماری از اعضای ولسی جرگه و کاندیدای معترض انتخابات سال گذشته موضع ایگیری سازمان ملل متحد را در خصوص فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مداخله در امور افغانستان توصیف کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه میگن که هیچ نوع تغییر در نتایج انتخابات نمیپذیرند، اما زیاد از کاندیدای معترض روی تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات تاکید میکنند و خواهان رایافتن 62 تن از این کاندیدا به ولسی جرگه هستند، اما این افراد تاکید میکنند که نباید سازمان ملل متحد، سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی در افغانستان در این مسئله مداخله بکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان امروز با چندین تن از اطفالی که به اتهام تلاش حملات انتحاری دستگیر شدند دیدار کرد. یک اطفال که از 8 تا 14 یا 15 ساله می باشند با آقای کرزی گفتند در پاکستان تعلیم و تربیت شدند، با آموزش های تروریستی را در پاکستان فرا گرفتند و در پاکستان به اونا گفته شده که خود انفجار بتین، مردم بیگناه را بکشین، جنت میرین. آقای کرزی با ابراز شفقت زیاد به این اطفال وعده ادغام دوباره اونا به زندگی عادی را داد. جزئیات موضوع از فتح محمد بها میشنوین.
رئیس جمهور افغانستان با 20 تن از اطفال و نوجوانانی که به اتهام اجرای حملات انتحاری از بخش‌های مختلف کشور بازداشت شدند دیدار کرد و از زبان خود آنها شنید که چگونه برای این کار آماده شدند. این اطفال و نوجوانان که عمرشان از 8 تا 18 سال بود در این اواخر به وسیله نیروهای امنیتی از بخش‌های مختلف افغانستان بازداشت شدند. بسیاری از این اطفال می گفتند که از سوی طالبان مسلط تشویق به اجرای حملات انتحاری می شدند و آموزش های این حملات برای آنها در مدارس دینی پاکستان داده شده است. یکی از این اطفال:
گلخان دفلر نمیشه گل ده.
نام من گلخان و نام پدرم شاگل است. پدرم مرا به پاکستان فرستاد. در آنجا کاکایم من را در مدرسه شامل ساخت. یک ماه در آنجا درس خواندم. سپس 5 واسکت انتحاری را برایم دادند و به افغانستان مرا فرستادند. بعدن برای من گفتند که یک واسکت شب جمعه برایت می پوشانیم، ثواب هم دارد. زمانی که به خارجی ها نزدیک شدی آنها را از بین میبری و خودت زنده میمانی.
این گروه 20 نفری اطفال و نوجوانان در صحبت‌هایشان گفتند که میخواهند تا به زودی از حبس آزاد گردند. در میان آنان اطفال و نوجوانان نیز شامل بودند که میگفتند خود حاضر نبودند تا دست به حملات انتحاری بزنند و برای آماده شدن به این کار برایشان بعضی ادویه‌ها تزریق شده بود. یکی از این نوجوانان به نام سمیولا که حدود 16 سال عمر داشت در مورد این که چگونه به اجرای حمله انتحاری آماده شده در گفتگو با آقای کرزی چنین گفت:
بعد ما در پیشکاری وکړه، دا زه خرو جوړم الحمدلله، بس دغه پیشکاری ما تکړی
څه اثر در باندې تی پیشکاری ستر پي،
بس سر میم ګرځید پزان او د خبره میم ځان سره کول، بالکل پزان نه پیدلم.
ری بس څنګه زه را خلاص پي زه
ما د ویل ته انتهاري د ځان تشویق کو، بس جنت ته زه او خورې دل ته زمنګ پیغمبرانو دا کار کړه، صحابه دا کار کړه، دا زه به دینه ولو ډیر خوشاله یم.
در جریان این دیدار آقای کرزی با این اطفال با بسیار صمیمیت و شفقت صحبت کرد، آنان را در آغوش کشید و حتی آنان را پسر خطاب کرد. آقای کرزی در بخش از صحبت‌هایش گفت:
پاکستان نور بتونن.
پاکستان و کشورهای دیگر اطفال خود را که مانند شما هستند دکتر و یا انجینیر می سازند و برایشان آموزش می دهند، برای خود سرک های قیر و بم اتم می سازند، اما اطفال ما را به انتحار و کشتن خود تشویق می کنند. فقر، بدبختی و غلامی بیگانگان، این را می خواهند که افغانستان همواره زیر دست خارجی ها باشد، چه خارجی غربی و یا هم خارجی های آسیایی باشد. اگر می خواهیم که آزاد به پای خود استاد و سیر باشیم، یگانه راه فراگیری تعلیم و خدمت به وطن است.
در جریان این دیدار مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان و نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور کرزی در امور دینی نیز حضور داشتند و برای این اطفال و نوجوانان توصیه کردند که وظیفه آنان انجام حملات انتحاری نه بلکه فراگیری آموزش است. هرچند بسیاری از این اطفال و نوجوانان گفتند که از سوی طالبان و مدارس دینی در پاکستان برای اجرای حملات انتحاری ترغیب شدند، اما طالبان مسلح همواره این مسئله را رد کردند که در این حملات از اطفال کار می‌گیرند. پاکستان نیز گفته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند، اما حکومت افغانستان و مقام‌های ناتو در این اواخر با انتقاد از پاکستان گفتند که به گونه‌ای لازم در خاک خود بر ضد تروریسم مبارزه نمی‌کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات آمریکایی تعهد کردند که بیش از 1 میلیارد دلار در افغانستان در پروژه های مختلف به مصرف می رسانند. تفاهم نامی که به این منظور امروز بین رئیس عمومی اداری بین المللی کشافی آمریکا، وزارت انرژی و آب و وزارت مالی افغانستان در کابل به امضا رسید. این توافق نامه در مراسمی که به هدف افتتاح یک مرکز توزیع و نظارت از انرژی برق در کابل برگزار شده بود عقد شد. این مرکز به مصرف 24 میلیون دلار آمریکایی از طرف اداره انکشافی امریکا ایجاد شده. جزئیات موضوع از فرخنده احمدی مشنوید.
مقامات افغان میگویند این اولین بار است که امریکا صلاحیت مصرف مبلغ هنگفته از پولهای کمکیش را به حکومت افغانستان میدهد. راجیف شاه رئیس عمومی اداره جهانی انکشافی ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه تا یک نشست خبری در کابل تعهد سپرد تا مبلغ 1,300,000,000 دلار امریکایی را به دولت افغانستان بسپارد. گفته شده است قسمت زیاد از این مبلغ در بخش ساختن شبکه‌های تولید برق و ارتقای ظرفیت‌ها به مصرف خواهد رسید. آقای راجیف شاه گفت کمک‌های آمریکا به افغانستان ادامه خواهد داشت.
ما تشخیص کرده ایم که کمک‌ها نباید تنها در قسمت ساختن زیربناها، ساختمان‌ها و نهادها صورت گیرد، بلکه یقیناً افغانستان به سکتورهای خصوصی قوی و غیر وابسته، حکومت دموکراتیک و حسابده و نهادهای مدنی فعال و متحرک که میتواند از مردم نمایندگی کند نیاز دارد.
رئیس عمومی اداره انکشافی امریکا این سخنان را در مراسم گفت که در بخش از آن مرکز توزیع و نظارت از برق افتتاح شد. این اداره که اخیراً به همکاری مالی و تکنیکی USAID در منطقه ترخیل کابل ساخته شده است، ظرفیت آن را دارد تا در تمام کشور انرژی وارداتی و حرارتی را کنترل کند و در موقع ضرورت به شهرها و مناطق مختلف کشور توزیع کند. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان در قسمت اهمیت این مرکز چنین گفته است:
این مرکز بسیار مهم است که کنترل برق از این مرکز با برشنا بسیار آسان بسازه. سبستشن های شمال و مرکز افغانستان با وصل این به مرکز میتونه که کنترل برق به صورت مثبت و موثر 17 سبستشن میتونه که این مرکز به صورت درست استفاده و در آینده 25 سبستشن دیگه که ساخته خواهد شد و وصل میشه حدوداً 42 سبستشن از یک مرکز کنترل به صورت اساسی و به شکل درست و فنی استفاده خواهد شد.
با گفته وزیر انرژی و آب، علاوه بر موجودیت برق حرارتی داخلی در کشور، این وزارت از کشور ازبکستان نیز برق را به افغانستان وارد می کند. گفته می شود برق وارداتی توانسته است تا در کابل و چند شهر بزرگ در شمال افغانستان مشکلات کمبود برق را کاهش دهد. با این وصف عده‌ای از مردم شکایت می کنند که حتی مناطق اطراف کابل از انرژی برق محروم است. اما سرپرست وزارت انرژی و آب می گوید مقدار زیاد از انرژی برق در کشور وجود دارد، ولی بعضی از امور تکنیکی توزیع آن تا به حال تکمیل نشده است تا انرژی یاد شده را به تمام مردم رسانیده بتواند.
در حالی که قرار است میلیاردها دلار اضافی آمریکایی به افغانستان سرازیر شود، تلاش ها برای مبارزه با فساد در مراجع مختلف ادامه دارد. اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته که شماره از مقامات دولتی کوشش می کنند تا فرارای پروسه ثبت دارایی های کارمندای عالی رتبه دولت به نحو موانع ایجاد کنند. معاون اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در مورد امروز در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی معلومات داد. جزئیات موضوع را از ستار فروغ مشنوین.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان نامه‌های مقام‌های را که به نحو مانع تطبیق پروسه ثبت دارایی کارمندان عالی رتبه دولت می‌گردند افشا نمی‌کند، اما می‌گوید در صورت ادامه این مسئله نامه‌های این افراد را فاش خواهند کرد. عبدالرزاق زلالی معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری گفت شماره از مقام‌ها در ثبت دارایی‌هایشان از سهل انگاری کار گرفته و این پروسه را جدی نمی‌پندارند.
ما می‌فهمیم که در ثبت از سهل انگاری‌ها، روستر کردن‌ها و به شکل از اشکال بانگیری‌ها صورت می‌گیره. این تو اشخاصی هستند که اگر در دل از ثبت از ناراضی باشه، لیکن چون حکم قانون است چیزی گفته نمی‌تونه. در بین اراکین دولت هست. کسی که در مقابل از پروسه سالانگاری بکنه یا تعلل بکنه، در مرحله اول بدون صحبت صورت میگیره. البته در مراحل بعدی ما در طریق میدیا واره افشا میکنه، میگیم که فلانی اداره فلانی اشخاص با ما همکاری نمیکنه.
آقای زلالی این مطلب را به روز چهارشنبه در پایان مراسم ثبت دارایی‌های کارمندان عالی رتبه وزارت زراعت در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی ابراز کرد. به اساس قانون اساسی و قانون مبارزه با فساد اداری، کارمندان عالی رتبه دولت از بست دو به بالا در یک فرمه مخصوص باید دارایی‌های خود را ثبت کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبر لیبیا محمد القذافی ناپدید است. قذافی گفته در جنگ جاری کشور خود یا شهید میشه یا پیروز. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
به نظر می رسد که معمر قذافی رهبر لیبیا در حال فرار است، اما مخالفت وی در جایش باقی است. قذافی از طرفدارانش خواسته است که به گفته وی طرابلس را از چنگال این موشهای خائن خارج کنند. معمر قذافی این سخنان را بعد از اینکه جنگجویان شورشی لیبیا اقامتگاه و باب العزیزیه را تصرف کردند بیان کرد. قذافی در پیام صوتی خود گفت: همه قماندانان، جوانان، بزرگان، زنان، مردان و آنانی که سلاح به دست دارند، چه در داخل شهر طرابلس و یا خارج از این شهر، باید بر طرابلس حمله کنند. مناطق و ساعاتی را جستجو نمایند که این موشها و خائن‌ها در آنجا جابجا شدند. این شورشیان شما را قتل عام کرده دست به بی‌حرمتی علیه شما خواهند زد. این سخنان قسمتی از پیام معمر القذافی است که امروز از طریق شبکه تلویزیونی الرای به نشر رسیده است. قذافی مدعی است که او روز سه‌شنبه در سرک‌های طرابلس بدون اینکه کسی او را بشناسد قدم زده است. او همچنان گفت که جوانان لیبیایی را دید که آماده دفاع از شهرشان می باشند. خبرنگاران غربی در طرابلس میگویند بعد از تصرف اقامتگاه قذافی هنوز محلات زیاد وجود دارند که قذافی میتواند در آنجا پنهان شود. گفته می شود دو شهر مهم لیبیا هنوز هم تحت تسلط نیروهای وفادار به قذافی می باشند. یکی آن زادگاه قذافی شهر سرد به سمت شرق طرابلس در کنار سواحل مدیترانه و دیگر آن شهر سرایی سبا به سمت جنوب که در حدود 650 کیلومتر دورتر از طرابلس موقعیت دارد. سبا شهر است که در آن قرارگاه نیروهای هوایی لیبیا و دیگر پایگاه‌های نظامی این کشور موجود است. گفته می شود اگر معمر القذافی خود را به شهر سبا برساند می تواند با آسانی از آنجا به کشورهای همسایه چاد و نایجر فرار کند. شورشان با باشنده‌های شهر سرت گفتگوهایی را آغاز کرده است تا بدون جنگ تسلیم شوند. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از معمر القذافی و شورشیان لیبیا خواست که جنگ را متوقف سازند و با مذاکره و گفتگو بپردازند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قبل یک مسئول ناتو در بروکسل نقل کرده که می‌گوید ناتو بالای پلان غور می‌کند که چگونه صلح و ثبات در لیبیا را تحکیم بخشد و ناتو در این زمینه چه کمک کرده می‌تواند.
از جنجال‌های امنیتی لیبیا میریم به جنجال‌های هسته‌ای ایران. تهران به یک گروهی از مفتشین بین‌المللی اجازه نظارت و تفتیش از تأسیسات اتمی خود داده. غفور متین جزئیات بیشتر.
جمهوری اسلامی ایران اجازه داد تا یک مقام بلندپایه ملل متحد از ساحه عمده اتمی که در آن برای انکشاف ماشین‌های پیشرفته غنی‌سازی یورانیوم استفاده می‌شود دیدن نماید. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفت بازدید هفته گذشته هرمن نکایرتس معاون رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد از تسهیلات اتمی ایران نشان داد که ایران در کار خود 100% شفاف است. بازدید پنج روزه نکایرتس آمر دفتر امن و حراست سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد از ایران مصادف است با تلاش‌های جدید روسیه جهت سرگیری مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان. کشورهای غربی ادعا می‌کنند که ایران تلاش دارد تا از پروگرام اتمی برای انکشاف بم اتم استفاده نماید، اما ایران این ادعا را رد می‌نماید و می‌گوید هدف ایران تولید انرژی می‌باشد. اگر ایران برای عصری‌سازی سامان‌آلات ماشین‌های تصفیه یورانیوم به مقیاس بزرگ موفق گردد، در آن صورت ایران می تواند غنی سازی یورانیوم را سرعت ببخشد که بعداً برای مواد سوخت اتمی و یا تولید مواد برای ساختن بم مورد استفاده قرار گیرد. به گفته آژانس ایران در حال حاضر برای غنی سازی یورانیوم از ماشین های مود 70 و دیزاین سال 1970 میلادی استفاده می نماید. یک دیپلمات اروپایی با آژانس خبری رویترز گفته است شفافیت و آشکارسازی یک طرفه کافی نیست. من متعجب خواهم بود که ایران سیاست خود را دفعتاً تغییر بدهد. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد بازدید نکایرتس را تایید نمود مگر تفصیل بیشتر ارائه نکرد. در اوایل امسال سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود این سازمان از سال 2008 میلادی به این طرف تلاش داشت تا به ساحات و فابریکات تولید ماشین‌های ایران که از آن در تصفیه یورانیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد دسترسی پیدا کند، اما ایران این تقاضاها را نادیده گرفته است. اولی هنانن سلف آقای نکایرس با آژانس خبری رویترز گفته است اهمیت بازی در این است که چی چیز را نشان دادن، با آیا روی موضوع اساسی صحبت صورت گرفت یا خیر. اینجا میان دیدن و مشاهده کردن از دور تفاوت وجود دارد. اما سلطانی سفیر ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آقای نکایرس در جریان سفرش از ایران از ریاکتور تولید آب غلیظ که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از سالها انتظاری آن بود دیدن کرد. او از فابریکه غنیسازی نتانز نیز بازدید به عمل آورد. به گفته سلطانی سفیر ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی این بزرگترین گام در جهت نشان دادن روحیه همکاری و شفافیت ایران با سازمان اتمی ملل متحد بود.
از جنجال های عصبی ایران شنیدیم. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.